ټرینونه دي هم دغه سه چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره هم دغه سه چې مثلا د اشاره ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري هم دغه سه نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نور دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروي لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید ارزو کوم چې زنه مایند پلان دې تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص کی په داسې د غډیر ستر بوج دی یو خود یو مور پایس باندې کای او سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ور سره ګول هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش کې داسې یو مرکز وي داسې یو نهاد وي داسې یو 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 ځای وي چې حد اقل ماته یو سکون پیدا شوی حد اقل سحر رانه وړي د دلته الته په صلا دوی ساتلې مازیګر مخام دی به تر وړي که احتمال د شپې مثلا نشوي ساتلې حد اقل د ورځ خود زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغر دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلانونو لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځان ونه وي دا په چاړه ځان وي انداز
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه ارزو کوم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د او ته لې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجان د تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلې ده د افغان دی په هر حالت کې چی کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنونسیون نه مخه دی لویانو د کنونسیون نه مخه د ماشومان د حقونو کنونسیون نه مخه چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شه لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکی اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی جو خلکو چې تاسو مالو ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نګدي خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم یاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خخواړو نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نګدې خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبي له حساب باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دي د سروي کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان ال توروري راجستري کې او وخت نا وخت په داسې ماشومان د حقونو کنونسیون یا ما ماده ده چه ده مور و پلار سر جواند کول یا ده دوی سر نگده او سدل ده ماشوم حق ده ده چه که پیو افتا که یاور ورزی که پا میاش یاور ورزی ده مور و پلار تک ور سر ضرور ده ده مور و پلار ارتباط ور سر ضرور ده حتی که دوی ده 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 غیگ و ماشومانو می ده مور تغذیه و نورشان ور تا ضرور ده بعد اغنه ده ده خونه و روزنه مثلا جدا لویگی دیر ماشومان دیم ناسه ده تلس و کلونه تلی دی لوان شوی دی ده تلس کلو سا وقت دی ولی هیچ خدمات چه تاسو ګوري په خوابدل ته وزای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویره څوک ذهني معلول وو کماشوم بو کلو بو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لبنانیانو کور یا د لبنانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غوند چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغمي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومان لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کوم شرایطو یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلي دي، چیرته اوسي. دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې. ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاوو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاوو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت کې یو ورځ ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان، یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د سندرو میلمانه
بس غوړ چې ستا په خوښه سندره واورو. کومه سندره دې چمتو کړې؟
فکر کوم چې دا د غزل عنایت سندره به ورته یو نشر کړو. عاشقان
حلال مینا جایدا مرکه سندره ده، دا خلاصي پړې ویل نه غره نه کوي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل ښا شیروا کې به مړې خوړا واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا خبر یاست چې خلک لڅه مدیره په دی خوا تازه میوه وچوي؟
د ډیر وخت مخکې په ډیر سنتي ډول دوی میوه چول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل لمر ته دغه میوه چول.
اوس خلک کومې میوې او څه ډول وچوي؟
د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې د مزار او توي مزار کې بیا ورکو، هغه بیا وسی هغه به موږ جوړ سي.
د وچې میوې لارې بازګران څومره عاید لاسته راوړي؟
مثلا 2000 روپۍ یو من ده، او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي بیرته خرڅو.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پیل کې د میوې د وچولو په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څیړو، او د وچې میوې له یوه خرڅوونکي سره هم مرکه لرو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تازه میوه په طبیعي ډول د لمر وړانګو ته هم د خوشکن ماشین په مرسته داسې وچیږي چې لومړی مینځل کیږي، بیا د بام پر سر یې هم په یو لوی میدانی کې چې خاورې او ګرد ورته ونه رسیږي هوریږي. د میوه وچول اوږد تاریخ لري. له میلاد څخه څلور قرن وړاندې چې کله ښکاریانو په ځنګل کې ښکار کاوه، سترګې یې په هغو میوه ولګېدې چې له ونو څخه رالوېدلې وې او خپله په طبیعي ډول وچې شوې وې. دوی انګور، خرما او انجیر پیدا کړل. کله چې خوړل خوندې ورکړ او له هغه وروسته یې خپل خلک د میوې وچولو ته راوبلل. په هغه وخت کې به کشمش او خرما له خوړو سره ګډېدل چې دوی به غوښتل مزه یې خوږه شي. په افغانستان کې هم د میوې وچول لرغونې سابقه لري. باغ لرونکو د باغ میوې وچې کړي، یوه اندازه یې ژمي ته ساتلې او نورې خرڅې کړي دي. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د میوې وچول څه وخت عام شول، د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړی ډاکټر ګلشاه وایي،
د ډېر وخت نه مخکې په ډېر سنتي ډول دوی میوې وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل د لمر ته دغه میوې وچول، او وروسته بیا خپله 1915 کال کې دوو فرانسوي عالمانو چې یو میسن او بلې چالیټ نومېدلو خپله د میوې د وچولو ماشین کاش کړلو چې هغې په واسطه سره د 140 درجو د حرارت کې دغه میوې وچېدل. نو په مجموع کې خپله د نه وروسته نړۍ کې په اروپا او امریکا کې خپله مختلف کشفیات رامنځته شول چې دا میتود مخته لاړو. په دنیا کې ډېر مخته ټکنالوژي خصوصا په امریکا او اروپا کې وجود لري چې دی خپله 1898 کال کې فقط درې کارخانې د میوې د وچولو چې دی لرلې، چې په 1912 کال کې تعداد دې کارخانو 1900 ته ورسېدو.
د میوې د وچولو د ارزښت پاک لهم ګلشاه وایي،
ضرورت وچولو ته د میوې داغه ده چې خپل هغه میوې چې کله تازه لاس ته راځي حاصلات موږ راټولوو، دغه په تازه ډول ټول نه مصرفېږي، دا باید وچ شي. د مثال په ډول زردلو ده او انګور دي، شفتالو ده، الوبلو دي او توت ده، دې په خاطر وچیږي چې خپله په هغه وخت کې تازه ډول دینه استفاده مکمله توګه نه کېږي، هغه د ضرورت نه اضافه پاتې کېږي. نو د ضرورت نه اضافه چې پاتې شول، دا باید څه شي وچ شي او په بل وخت کې دینه استفاده وشي یا نورو ملکو ته صادر شي.
دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو میوې هم په هر ولایت کې په زیات اندازه پیدا کېږي. کومې میوې چې ډېرې وچېږي هغه توت، انګور، زردالو، آلو، الوبالو، مڼې او داسې نورې دي. په دې اکله مې له دوو تنو باغ لرونکو سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
ما نوم ایتالله ستانیزه د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې به مزار ورته وي، مزار کې بیا ورکو، هغه بیا وچ شي، هغه بیا ممیز جوړ شي، او توت چې بیا بامو باندې ورکو وچ توت هغه نه جوړېږي.
څومره علاقمندان لري دغه تازه میوه چې کله وچیږي بیا وچه میوه دوی استفاده کوي؟
د دې ډېر علاقمندار دي. دلته په داخل وطن کې استعمالیږي او خارج ملکو ته ځي.
تاسو خپل محصولات کومه خارج ته لیږئ؟
موږ اوس په لاره خارج ته لیږلي، خو وطن نه ځي او په خپل موږ نه لیږلي. اوس په
انګور وچوي چې بیا ممیز نه جوړیږي، دا څه کوي بیا؟
دا به موږ بازار ته وړو، بازار کې خرڅوو.
په څو څه رقم
وخت وخت نرخ نه خو نن سبا نرخ چلیږي، شپږ سوه شپږ نیم سوه به من نرخ چلیږي.